السلام علیکم. آیسته آیسته په افغانستان کې د ماپښین دوې بجې سوې. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه سالی له خپلو همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یم له وروستیو راپورونو او مطالبو سره. په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر کرزي نن په یوه کنفرانس کې له افغانانو وغوښتل چې اعتراضونه او مظاهرې دي په سوله ییز ډول وکړي او چاته دې د سر او مال زیان نه اړوي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم درته لرو. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د سوریې حکومت د نوي اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه کوي. د پاکستان چارواکي وایي دوی القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن کور نړوي. په پیل کې نسیم شفق د افغانستان خبرونه اوروي.
ولسمشر کرزی وایي په بګرام کې قران کریم ته سپکاوی کوونکي باید مجازات شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په کورنۍ او چارو وزارت کې د خپل دوه پوځي سلاکارانو وژنه سخته غندلې ده. او لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې د امریکایي سلاکارانو وژونکی د کورنۍ او چارو وزارت یو افسر دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی وایي هغه بهرنی عسکر باید مجازات شي چې د بګرام په پوځي اډه کې قران کریم ته به حرمتي کړي. جمهور رئیس کرزی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په دې اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د تپوی ولي کې خفغان سرګن کړي. ولسمشر کرزی د امریکایي سرتیرو لخوا د قران کریم د سوځولو په اعتراض د افغانانو احساسات د قدر وړ وبلل، خو ویل چې باید آرامي خپل کړي او له هغو اقداماتو څخه مخنیوي وکړي چې دولتي او شخصي ملکیتونو ته زیان رسوي. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې مسلې په اړه له امریکایي لوري سره جدي خبرې روانې دي تر څو په دې اړه بشپړې څېړنې او لازم اقدامات وشي. راپورونه وایي چې د سمنګان ولایت په مرکز ایبک سلګونو تنو د بهرنیو ځواکونو لخوا قران کریم ته د بې حرمتۍ په اعتراض مظاهره کړي. لسیمینه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د مظاهره په سیمه کې دزي هم اوریدل شوی، خو لا تر اوسه د مرګ ژوب لپاره راپورونه راپور نه دی ورکړل شوی. په خبر کې ویل شوی چې مظاهره کوونکو د بغلان مزار شریف لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې. دوی شعارونه ورکوي او د هغو کسانو محاکمه کول غواړي چې د بګرام په پوځي اډه کې قران کریم ته اور اچولې دي. لا تر اوسه له نورو ولایتونو سیمو څخه په دې اړه د مظاهره خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت په کابل کې د خپل دوه پوځي سلاکارانو وژنه په کلکه وغندله. پینټاګون ویلي د افغانستان د دفاع وزیر خپل امریکایي سیال ته ټلیفون کړی او له هغه څخه د دې پیښې له امله بخښنه غوښتي. د پینټاګون مطبوعاتي مسول ویلي واشنگتن به د سخت دریزو او ګډ ګواښ پر وړاندې د افغانستان له خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کورنۍ او چارو په وزارت کې د دوه امریکایي پوځي سلاکارانو له وژل کېدو سمدستي وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان له ټولو افغان وزارتونو څخه بهرنی سلاکاران بللی دي. او لویدیځو رسنیو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د عبدالصبور په نوم د دې وزارت یو افسر د دوه بهرنیو سلاکارانو په وژنه تورن شوی دی. یو افغان چارواکی چې خپل نوم یې نه دی سرګند کړی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې مزنون کس د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د څانګې کارکوونکی دی او له دې پیښې وروسته لا درکه شوی دی. په عین حال کې ولسمشر کرزی هم په کورنیو چارو وزارت کې د دې دوه امریکایي سلاکارانو د وژل کېدو په اړه خواشینی وښوده او ویل چې په دې اړه سیړنې روانې دي. ولسمشر کرزی وایي دا چې چا دا کار کړی او د کوم ځای و، آیا افغان و او که بهرنی یا کوم بل عامل و، دا لا تر اوسه نه ده څرګنده. په دې اړه نشو کولای تر اوسه نظر څرګند کړو، خو دا چې دا سلاکاران وژل شوي په دې اړه خواشینی څرګندوو. دا و تر دې مهاله د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
وسم د سیمیاونه له څو خبرونه په داسې حال کې چې په سوریه کې ناکراری او تاوتریخوالی روان دي، د دې هیواد حکومت د نوي اساسي قانون په اړه عمومي ټول پوښتنه پیل کړي. په نوي اساسي قانون کې د نورو بدلونونو ترڅنګ داسې یو بدلون هم شامل دی چې په دې هیواد کې د تقریبا نیمې پیړۍ راهیسې د یو ګوند واکمني پای ته رسوي. د سوریې د حکومت مخالفو ډلو او ډیرو حکومتونو په داسې حال کې چې د بشر الاسد امنیتي ځواکونه پر مخالفو ډلو بریدونو ته دوام ورکوي او تاوتریخوالی د ختمېدو کومه نښه نه ښکاري، پر دې ټول پوښتنې انتقادونه کړي دي. په داسې حال کې چې د ټول پوښتنې لپاره د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د تاوتریخوالي د پیښو رپوټونه ورکړي. د هومس په ښار کې چې د درې اونیو راهیسې د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې دی، د چاودنو غږونه اورېدل شوي او د یاغیانو پر ولسوالۍ بابا امرو باندې هم د توغندیو ډزې له سره پیل شوي. ویل کېږي چې یوازې د شنبې په ورځ نږدې 100 کسان په سوریه کې وژل شوي دي چې ډېر یې ملکیان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شنبې په ورځ د تونس څخه الجیریا ته ولاړه، چیرې چې نوموړي د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. په تونس کې نوموړي د جمعې په ورځ د سوریې په اړه د شپېتو هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون کړی و او د سوریې په روان وسیطې ورسره خبرې کړې وې. په الجیریا کې میرمن کلینټن د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مراد میدلیسی او د دې هیواد له ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیکا سره خبرې کړې. خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې میرمن کلینټن وویل له ځان سره یې شمالي افریقا کې د ډیموکراټیکو بدلونونو څخه د امریکا د ملاتړ پیغام راوړی دی. دا خلک اړتیا لري چې باید د دې فرصت ولري او د دې حق هم لري څو د خپل ځان په استازیتوب پریکړې وکړي، ځکه دا د هر ځانګړي فرد د درنښت او حقونو لپاره غوره دي او د هرې ټولنې لپاره هم غوره دي. په شمالي افریقا کې په دې وروستیو کې په تونس، مصر او لیبیا کې واکمن حکومتونه نسکور او پر ځای نو واکمنو ځای ونیو. کلینټن له دې وروسته پرون ماښام مراکش ته تللی څو د دې هیواد له چارواکو سره په اصلاحاتو او د سوریې په روان وضعیت وغږیږي. پاکستان د اسامه بن لادن په بټاباد کې کور چې اسامه بن لادن پکې په تیر کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو په ورانولو پایل کړی. د پاکستاني جیو تلویزیون په یو خبر کې ویل شوي دي چې د دې کور د ورانولو چارې پرون مازیګر د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوې دي. دغه کور چیرې چې تیر کال د امریکا د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پکې اسامه بن لادن ووژل شو، نوموړی په دې کور کې د تقریبا 5 کلونو راهیسې په پټه اوسېده. رپورټونه وایي چې د یک شنبې په سهار په روسیه کې د سایبریا جنوب لویدیځې برخې د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزلې لړزه ولیدې. د امریکا د جیولوژیکي څیړنو مرکز ویلي چې د زلزلې مرکز د کیشل ښار په ختیځ کې په 100 کیلومتره کې و. دا د روسیې د تیوا جمهوریت مرکز دی. د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت له خولې رسنیو ویلي چې په تیوا او شاوخوا سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوختي او نه تر اوسه د کومې لویې ورانۍ او ویجاړۍ رپورټ ورکړل شوی دی. او د جنوبی افریقا پوخانی ولسمشر نیلسن منډیلا چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شوی و، اوس رپورټونه وایي چې روغتیایي حالات یې ښه دی. وسنی ولسمشر یعقوب زوما ویلی چې منډیلا د نسله دوامدار درد څخه شکایت کوي او ډاکټرانو اړتیا احساس کړي چې باید د متخصصو ډاکټرانو لخوا ځانګړي درملنه یې تر سره شي. د زوما دفتر ویلی چې روغتون ته د منډیلا وروړل مخکې پلان شوی او په ناڅاپي توګه دی نه دی بستر شوی. نیلسن منډیلا په جنوبی افریقا کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ د تبعیض د ختمولو په برخه کې ستر مبارز بلل کیږي چې په نړیواله کچه شهرت لري. دا اوس د دې مهال خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې سوې. نن یکشنبه د کب یاهوت ومه د فبروري 16 ده. ولسمشر حمید کرزی نن له افغانانو وغوښتل چې اعتراضونه او مظاهرې دې په سوله ییز ډول وکړي او چاته دې د سر او مال زیان نه اړوي. د امریکا سفیر واشنگټن ته یو پټ پیغام لیږلی. جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. په بلخ کې کوچیان وایي مالداري ختمه سوي او بېوزلي زبروي.
اوس په دغه کلي کې دوه نه واښنه پیدا کېږي به بای ورته وخت د اولاد خوره کمی و دغه مې ورته ورکړه خلاص.
په نیمروز کې خلک شکایت کوي چې ایران د کمن خان بند د جوړولو د کار مخنیوی کوي، ځکه نو
کار خیلی کند پیش میره تو رو که ما معلومات داریم.
روختی ها دجوان شتمنی پروگرام تر دوانیم با جو و روز تا پیلیجه. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او گردیز کې پر اف ام 3.15 په لاسافه اوازه ووري. ولسمشر حمید کرزی نن په یو خبری کانفرنس کې د بهرنیو ځواکونو لخوا قران کریم ته د سپکاوي په اعتراض کې پر اپارېدلو وروستي مظاهرو کې د تاوتریخوالي مسله وغندله او خلکو یو غشتل چې په اعتراضونو او مظاهرو کې د تاوتریخوالي نه کوي او د خلکو سر او مال ته زیان نه اړوي. ولسمشر کرزی قران کریم ته د سپکاوي تر سره کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. احمد زبیر اجمن دغه کانفرنس ته ورغلی وو او نور جزئیات به له ده څخه واورو. اجمن صاحب، مهرباني.
لکه چې تاسو ویل، نن ولسمشر حامد کرزي پریس کانفرنس درلود. هغه ویلي چې نن سهار د یو شمېر دیني عالمانو سره، د ملي شورا له یو شمېر غړو سره، د حکومتي چارواکو سره د قران کریم د سوځېدو د پیښې په باره کې مفصله غونډه درلودله. هغه دغه کار وغنده په شدیدو الفاظو ویلي چې موږ غندو د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د غندلو وړ ده، د ټولو مسلمانانو لپاره. خو هغه دا هم یو بدمرغي وښودله چې په دغه پیښې په غبرګون کې تر اوسه پورې 900 تنه وژل شوي او له 200 نه زیات ټپیان شوي دي. نو ځکه په خلکو باندې غږ وکړ چې هغوی باید آرام واوسي او خپل آرامي حفظ کړي، داسې کارونه نسي چې لا هم دغه تاوتریخوالی دوام وکړي. هغه ویلي چې دغه مسله کوم پلاوی چې بګرام ته تللی وي، هغوی دا تحقیق کړی ده او هغوی هم دی هم د دې غوښتونکي دي چې دغه کوم کس، کوم عسکر چې قرآن کریم سوځولی ده، دا دې په محاکمه سي. هغه ویلي چې په دې باره کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم درز د سولې خبرې په باره کې به یو ویډیو کانفرنس هم پر راتلونکي کې ولري.
مل دا هفته امید چې بیا د ویډیو کانفرنس د لارې خبرو سره وکړو او مساله سره وسره هم په دې مسله کې خبرو سره وکړو. هم د قرآن شریف د سوځېدو په باب چې د دوی د عسکر لخوا سعودي په اغلب ګمان په ناپوهي او په جاهرانه توګه دا کار ترسره شوی دی، باقي خبرې کوو او د مجازات غوښتنه به وکړو چې انشاءالله پر مطلب ته ورسیږو.
بلې، ولسمشر د پاکستان د سفر په باره کې، خپل سفر په باره کې هم ځینې څرګندونې وکړې. هغه د سفر ډیر مهم و بلې، خصوصا له دې سفر نه وروسته چې د پاکستان صدر اعظم کوم غږ وکړ د دولت د مخالفینو باندې، غږ وکړ د افغانستان د دولت مخالفینو باندې چې سولې ته غاړه کېږدي. د صدر اعظم د پاکستان د دغه څرګندونو ملاتړ وکړ، هرکلی وکړ. تر دې هم زیات، ولسمشر د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د غږ جواب چې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي کوم ورکړی ده، د هغې زیات هرکلی تود هرکلی وکړه او په هغې خوښي څرګنده کړه چې هغوی ترې ملاتړ کړی ده د سولې لپاره د افغانانو د خبرو ترمنځ.
حزب اسلامي د جناب حکمتیار صاحب ملاتړ د پاکستان د اعلامیې څخه چې کړی دي، ستایو او هیله مو دا ده چې دا د دې باعث چې مذاکرې ژر تر ژره شروع شي او زموږ دا ورونه د حزب اسلامي هم په دې مذاکراتو کې شریک شي. او ارزوم بیا هم دا ده چې زموږ طالبان ورونه او حزب اسلامي هغوی د دې موقع استفاده وکړي او د خپلې خاورې خدمت وکړي او سولې ته راشي او دلته هغه ټول امتیازات او حقوق چې د افغانستان د خلکو په توګه موږ ټول لرو هغوی ته دې څخه مستفید شي او د مملکت د امن او د سولې په رڼا کې په خوشحالۍ کې خپل کوشش و ترقی او پرمختګ او هوساینې او سوکالۍ ته وکړي.
بله، صالح صاحب
ډیره مننه. احمد زبیر ژمن و چې په کابل کې د ولسمشر حمید کرزي د نننۍ خبری کانفرنس په باب جزئیات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
سی ازادي رادیو ته غوښست. د امریکا سفیر واشنگتن ته یو پټ پیغام لیږلې ده چې په دې پیغام کې څه دی له فرشته جلال زید څخه به وره.
د امریکا سفیر تیره میاشت واشنگتن ته له خبرداري ډک پیغام استولی و چې په پاکستان کې د په وینا د دشمن د پناه ځایونو موجودیت په دې هیواد کې د امریکا ستراتیژي له خطر سره مخامخ کوي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د سفیر راین کراکر په یادښت کې سوی خبري دا څرګندوي چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې فعالیتونو په مخنیوي کې نه دی بریالي سوی. په تیرو کلونو کې د امریکا پوځي مامورینو په دې ټینګار کاوه چې په پاکستان کې د وسلوالو د پټو ځایونو په ضد تر ټولو ښه دفاع د یو پیاوړي افغان پوځ او حکومت جوړول دي. خو فرانس پرس لیکي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه د وتلو په حال کې دي، په مستقیم ډول په پاکستان کې د دوغو ځالو او پناه ځایونو په نقشه کولو ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کېږي. واشنگتن پوست د امریکا د یو لوړ رتبه پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله لیکلي، دا پناه ځایونه زموږ ستراتیژي لپاره تر ټولو وژونکي دي. د فرانس پرس په لیکنه د حقانی شبکه اوس د جلال الدین حقانی د زوی سراج الدین حقانی لخوا اداره کېږي او د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا یې په سر 15 میلیونه ډالر جایزه ایښودل سوې ده. واشنگتن پوست ویلي چې سراج الدین حقانی خپل پوځي عملیات په میرانشاه کې له خپلو پوځي مرکزونو اداره کوي. د رپورټ په اساس د سیمې د حقانی شبکې رهبری ته تر یوې اندازې مسؤلیت ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا د استخباراتو ادارې د حقانی شبکې پر معلومو اهدافو له راکټي حملو ډډه کوي، ځکه داسې اندېښنه شته چې شاید د ملکي تلفاتو سبب وګرځي چې ناوړه عواقب به ولري.
په کابل کې ورځپاڼو نن تر ډیره په کورنۍ چارو وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو پر وژنې د غرض نورو امنیتي پیښو تبصرې خبرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
ویسا خپل واکې ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکلی چې د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي سلاکارانو له وژلو وروسته ناټو له افغان وزارتونو خپل ټول پرسونل باسي. ورځپاڼه لیکلی که څه هم د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي، خو ځینې کتونکي دا باور څرګندوي چې ممکن د امریکایان هم په بګرام کې کلام پاک ته د سپکاوي له پیښې سره په تړاو کې وژل شوي وي. محور نادالو تورس پانه پیدا پیخه پا افغان امنیتی زواکونو که یو ناورین بلاله او لیکلی چه که یو وصلوال دا کورنیو چارو پا وزارت که دو بحرانیان وجلی شه، نو آیا دا ولس مشر وزیرانو والیانو او وکیلانو جوان خوندی ده؟ دا ورس پانه زواب منفی ده او لیکه چه دا دول پیخه دا بحرانیو استخباراتی کرایو لپاره هم حچون که ده. ورس پانه لیکه کلا چه پا افغان پاوس که دا وصلوالو ننایستل پا دیر کم زیار ممکن وی، نو استخباراتی کرایی با دا طالبانو دا رسوا ملاتر پزه هم ده کار تا مخه کری او دا خپلو مطلوب کسانو پا وسیله با خونره و پیخو تا زمینه برا برا کری. ورس پانه لیکه چه دا پولیسو او ملی اردو پا جامو که دا دول پیخه با دا شکاگو با کنفرانس که دا افغان امنیتی زواکونو برخلیک زیان من کری. ورځپاڼه افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ژور بدلون راولي او استخباراتو ته د دندو سپاري سو په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. سرنوشت عدالت ورځپاڼه هم د خپل لومړي مغټ سلیک هم د پیښې ته ځانګړې کړې او لیکلی چې وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او هغه یې د بګرام په هوایي اډه کې کلام پاک ته د شوي سپکاوي غچ بلاله ده. ورځپاڼه لیکلی چې له دې مخکې د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې هم د ملي اردو یو سرتیر دو امریکایي پوځیان وژلي. ورځپاڼه لیکلی چې د کورنیو چارو په وزارت کې له پرونۍ پیښې وروسته ناټو له ټولو وزارتونو خپل سلاکاران وربللي دي. ورځپاڼه په دې اړه د ناټو د عمومي قمندان څرګندونې هم راغستې او لیکلی دی چې د دوی د دې کار اساسي هدف د خپلو سلاکارانو د ژوند خوندي کول دي. ملي باور نادالوت ورځپاڼه بیا لیکلی چې کلام پاک ته د سپکاوي په غبرګون کې روانو اعتراضونو یوازې افغانان نه دي زیانمن کړي، بلکې بهرنیان هم له تاوان سره مخ کړي دي. د دې ورځپاڼې اشاره هم تر ډیره د کورنیو چارو په وزارت کې پرونۍ پیښې او په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا د دوو امریکایانو وژلو ته ده. ورځپاڼې لیکلی چې له دې سربیره د بهرنیو په ډیپلوماټیکو ادارو حملو هم د بهرنیانو کارونه په ټپه درولی دي. خدمتګار نادالوت ورځپاڼه بیا هم د روان تاوتریخوالي تر شا د مغرضو کړیو لاس بلله او لیکلی دی چې د دې ټولو کارونو زیان په نهایت کې افغانانو ته متوجه دی. ورځپاڼې لیکلی چې ځینې استخباراتي کړۍ له د مظاهرو نه په ګټې خپل کسان تاوتریخوالي ته لمسوي چې دا کار به ناوړه پایلې ولري، خو هیواد دولتي ورځپاڼه بیا د دیني عالمانو دا غوښتنه راخسته چې له امریکایانو د دا ضمانت واخیستلی شي چې بیا به کلام پاک ته سپکاوی نه کوي. ورځپاڼه لیکلی چې دیني عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر کرزي سره د لیدنې په مهال کړې او په ترڅ کې د بګرام زندان په افغاني کولو هم ټینګار کړی دی.
د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو لس غوره لوبغاړو د دې رښتې نړیوالو لوبو ته لاره پرانیسته. په دغو لوبو کې تر 300 زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې وه. سفی الله ستانکزی رپورټ اوروي.
د تکواندو په برخه کې نړیوال لوبو ته انتخابي سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې چې درې ورځې دوام وکړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي لوبو ترسره کوونکي محمد سلیمان نعیمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو ولایتونو د تنکیو ځوانانو له څه باندې 300 لوبغاړو څخه یوازې لس تنو نړیوال لوبو ته لار پیدا کړه.
دغه لوبې موږ په مخکې جهاني لوبې لرو د تنکیو ځوانانو د هغه په هدف باندې موږ د کابل د کلبونو نه د هر کلب نه دوه بهترین بازیکنان او د ولایتونو نظر په تعداد بازیکنانو راغوښتي دي. دوی ترمنځ مو سیالۍ وکړلې تر څو پورې موږ لس بهترین څیرې د دغو مسابقاتو په لس کټګوري د وزنو کې د جهاني مسابقو لپاره انتخاب او اعزام
کړو. ښاغلی نعیمی وویل روح الله، مجیب الرحمن، نوید عمری، شاکر کلکانی، نجیم عزیز الله او پاتې درې نور کسان به د مصر په نړیوال لوبو کې د افغانستان په ګټه برخه واخلي. د دې لوبو یو تن اتل مجیب الرحمن له لوبې وروسته ازادۍ راډیو ته داسی ویل:
زه د خوښ یم چې په بهرنۍ لوبو ته ځم او په خپل وزن کې اتل شوم.
تمدا د اتلان د مصر ل نړیوال لوبو څخه مخ کې د دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې د تکواندو د کوریایي روزونکي ماستر منسن هاک تر نظر لاندې حرفوي تمرینونه وکړي. صفی الله ستنگزه، ازادۍ رادیو، کابل.
پا په نیمروز کې له دوو میاشتو پر کمال خان بند کار پیل شوی، خو راپورونه وایي د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې له کبله سم پر مخ نه ځي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي ایران نه غواړي دغه بند ورغول سي. دوی له دولت څخه غواړي چې دغه بند کار ګړندی کړي. نور د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې
په نیمروز ولایت کې پر کمال خان بند د یوې تاجکي کمپنۍ لخوا د دوو میاشتو راهیسې کار پیل شوی. دغه بند لپاره لومړنۍ بودجه کابو سل میلیون ډالره ټاکل شوې ده. دغه بند د نیمروز ولایت د مرکز زرنج سهیلي خواته په کابو اتیا کیلومتري کې د چاربرجک ولسوالۍ په سیمه کې جوړیږي. د دغه بند په جوړونې سره به کابو یو میلیون هکتار ځمکه خړوب شي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي کسان دغه بند د کار څخه خوښ دي، خو وایي چې کار یې ډېر پوڅ پر مخ ځي. دوی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي چې دغه بند وتړل شي. د نیمروز ولایت اوسیدونکی غلام سخی د دولت څخه غواړي چې د پردیو د لاسپونو مخه دې ونیسي او دغه بند یې ورغوي.
کار خیلی کند پیش میره طور که ما معلومات داریم.
بدون شک اینجا دست انداز کشور هم سوی که وابسته
د دغه بند کار ډېر پوڅ پر مخ ځي. بله شک دلته ځینې هیوادونه چې دې بند په تړلو سره زیان ویني لاسوهنه کوي. دغه بند په تړلو سره دوی ډېرې سیمې وچې پاتېږي، نو ځکه دوی نه غواړي چې دغه بند جوړ شي. که دولت غواړي چې دغه بند جوړ کړي، نو باید شدید امنیتي تدابیر ورته ونیسي. د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مشر نجیب الله ناصر هم دغه بند د نیمروز او افغانستان لپاره مهم بولي. د ولایتي شورا رئیس وایي ایران د خپلو ګټو په خاطر نه غواړي دغه بند ورغول شي.
بند ته موسم چې یک بند بسیار حیاتي نه تنها برای مردم نیمروز بلکې ټول افغانستان.
د کمال خان بند نه یوازې د نیمروز ولایت بلکې د ټول افغانستان لپاره مهم دی. هر څوک خپلو ملي ګټو ته ګوري او ګاونډي هیوادونه هم. موږ د کوم قرارداد له مخې د ایران هیواد سره درو په هر ثانیې کې باید شپږویشت متر مکعب اوبه دوی ته ورکړو، او که بند هم وتړل شي دوی کولی شي خپل د اوبو حق زموږ څخه وغواړي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت والي عبدالکریم براهوي وایي پوره ډاډ لري چې دا ځل به د کمال خان بند ورغول شي. د نیمروز والي وایي دوی هم د ګاونډیو هیوادونو د لاسپوهنې په اړه اورېدلي، اما په دې برخه کې کره اسناد او شواهد په لاس کې نه لري. د کمال خان د بند کار د دوو میاشتو راهیسې پیل شوی او تر اوسه سم پر مخزی. د ګاونډیو هیوادونو لخوا ځینې مسایل موجود دي چې باید مرکزي دولت یې حل کړي. تر اوسه په دې برخه کې هغسې تعهدات چې پر بند برید بشي نه دي لیدل شوي. د نیمروز مخکنی امنیت قمندان مل پاسوال عبدالجبار پوردلی وایي چې دوی د کمال خان بند لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. د پوردلی په وینا د کمال خان بند د کار د پیل په ورځو کې دښمن پر دغه بند برید وکړ، اما اوس یې کار په سمه پر مخ ځي. د امنیت قمندان په وینا دغه برید د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنه په ګوته کوي.
ما بر اساس تصمیم او فیصلې قرارګاه محترم نظامي ولایت نیمروز تدابیر امنیتي بند کمال خان
مور د نیمروز ولایت د نظامي قرارګاه د فیصلې سره سم د کمال خان بند امنیتی تدابیر په سمه توګه نیولې دي. زه ټولو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د کمال خان بند د امنیت په اړه دې تشویش نه کوي. د کمال خان بند د کار په پیل کې دښمن په دغه بند برید وکړ او د پولیس لخوا یې څوارلس تنه ووژل شوه چې دا دوی لپاره یو سبق و. درې میاشتې مخکې په فراه ولایت کې امنیتي چارواکو یو تن تروریست چې په ایران کې روزل شوی نیولی و. دغه کس د عدلله نومېږي او وایي چې ایران په دې خاطر روزلی تر څو د کمال خان پر بند په نیمروز ولایت کې برید وکړي.
همکاری زموږ سره کوله، یا دغه کولو مقصد ایران او پاکستان زموږ د ځان وطنې په موږ خراب. ایران اوس درې واره څلور واره ماته پیشنهاد وکړه پر راکټ باندې زه پنځوس زره ډالر درکوم، فقط پل دغه بند کمال خان موله هر څه دغه چې په کار یې. او نور د زموږ انډوالان چې ښه تکمیل مرمۍ دغه ورکړه، موټر تکمیل مرمۍ مات سلاح ایران ورکولې زموږ مشرانو ته.
دا چې د کمال خان بند به په څه موده کې ورغول شي او د ایران هیواد د لاسپونې مخه به ونیول شي که نه، دا به د اړونده چارواکو هڅو او زمان ته پرېږدو. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، نیمروز ولایت.
په بلخ کې کوچیان شکایت کوي چې د ژمي په دې سړو شپو کې خپلو څارویو ته په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري. بلخوا د بلخ په اوو ولسوالیو کې پر کوچیانو د څارویو لپاره د ژمنیو خوراکي موادو ویش پیل سو. جزئیات د سمیع الله غوښتون په رپورټ کې.
د بلخ له د مالدارۍ رئیس محمد هاشم خرمی وایي چې له کوچیانو سره دغه مرسته شوي مواد د کرهڼې مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه برابر شوي دي. نوموړي وویل دا مواد هغه مالدارو ته ویشل کیږي چې د خپلو مالونو د واښو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي، او هرې کورنۍ ته سل کیلوګرامه ژمني حیواني الفا ورکول کیږي. خو کوچیان بیا وایي د کرهڼې مالدارۍ وزارت د کوچیانو د رمو لپاره د ژمني واښو د مرستو د بودیجې منظوري پنځه میاشتې تر مخه ورکړې وه، ولی لا تر اوسه هم دوی د لازم حیواني الفې څخه بې برخې دي. چې د جوزجان ولایت د کوچیانو د سمون د ادارې مشر ذوالفقار د دغه ولایت کوچونو ستونزې داسې په ګوته کوي.
د وزارت زراعت لخوا جوزجان ولایت په حالت استراري کې نیول شوی او ولس لکه افغاني پیسې کومک کوچان لپاره مشخص راغلي دي. مواد چې تر اوسه خریداري شوی نه دی په ارزیابي کې ده. موږ هر وخت په وخت په وخت معلومات راخلو. دوی موږ ته وایي چې په ارزیابي کې ده او بیا پس له ارزیابي نه د مواد کیفیت معلومیږي. بیا به شرکتو سره قرارداد کېږي، خریداري به کېږي، بیا به فرکشایي کېږي، پس له هغې به دا مواد توضیح کېږي. خو نن په سبا موږ ته کوي، تر اوسه هېڅ کومک نه ده شوی. تقریبا په جوزجان کې د کوچیانو اووه لکه مالداري وه، یعنی چې موږ ارقام لرو. له هغې جمله نه یعنې دغه واورو کې به تقریبا یو لک میږي له بینه تللي.
همدې ته ورته د بلخ له د کوچیانو په استازیتوب د نریشایي ولسوالۍ اوسېدونکی کوچی محمد ظریف شکایت کوي، کله چې د مالونو زیاته برخه په تلفاتو ورسېده، اوس د مرستو غږ اورېدل کېږي. خو کوم مهال چې د مالونو او د رامو د ژغورلو امکانات وو، هغه مهال هېچا ورسره مرسته ونه کړه.
زه څلور سوه میږي لرم، اوس دوه سوه نه یې پاتې. اوس په دغه کلي کې دغه نه واښنه پیدا کېږي، زه به بیا ورته واخلم. د اولاد خوراک مې دغه مېږ ورته ورکړه، هغه خلاص شوه.
د بلخ له چمتال ولسوالۍ د کوچیانو سرخیل سورګل وایي چې په څو ځله یې خپلې ستونزې له اړوندو ولایتي چارواکو او د دولتي لوړپوهو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو څوک نه دي ورته غوږ شوي.
مالو ته ډېره سخته مصدمه رسېدلې ده. مالونه دوه تقسیمه ده، بینه تللي دي، یو تقسیم پاتې دي. مخکې یخنیو کې موږ شکایت وکړې، ماته ګوره هر چا ته مو خبر ورکړې، د رسنیو اعتماد هېچا موږ ته یو توجه ونه کړې، زموږ سره یو کومک وسي، زموږ سره یو دولت یو توجه وکړي.
د بلخ له د کوچیانو د سمون د ادارې مشر غلام فاروق هم د کوچیانو د ستونزو پخلی کوي او وایي د حیواني ژمني الفې د نشتوالي له امله د بلخ له د کوچیانو مالونه دومره خوار شوي دي چې اوس یې څوک بیا کوي نه.
خوراکه شی چې هغه الوفه یې هغه ختمه ده، نور دوی نه لري. نو دوی نهایي کوشش کړی چې خپل مالونه وساتي، خو هغه مالونه په حالت د ډېر خراب حالت کې دي. یعنې چې هغه اوس که دوی بازار ته وړاندې کړي، یو مال په دوه زره دوه نیم زره روپۍ څوک نه اخلي. ډېر یعنې د غوښې د لحاظ نه ډېر ډنګر دي، څوک یې نه اخلي. نو اخر یخنۍ د غیر باندې کړی تاثیر په مجموع کې زیان ورته رسېدلی.
په همدې توګه د سمنګان ولایت د کرهڼې مالدارۍ ریاست چارواکي په روان اوږده ژمي کې د څارویو لپاره د لازمه ژمني الفې د نشتوالي له امله په دغه ولایت کې تر دیال نظر زیاتو څارویو د منځه تلو پخلی کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه شیر احمد د کوس ولایت د ببرک تنې څخه خبرې کوم. زمونږ په اطرافو کې ټول طالبان ګرځي، الاره عمومي لاره دی که چرګوټي پوستلري هو ټول پاکستاني پوځیان اوسي دي. زمونږ په خاوره کې پوستې جوړې دي، مونږ هم دغه لاره پاکستان ته نه پرېږدي. پوستې راوختي زمونږ یو ملي پولیسو پوستلار هم په سرحد نه دېرش کیلومتره لرې ده. زما دا پیغام دی چې دغه طرف ته ملي اردو ځواکونه ولېږي. وسلام.
د دې خبرونې وروستی رپورت. وړمش په بلوچستان ایالت څخه د ورکو خلکو له ډلې څلور تنه په مرموز ډول خوشې سوي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅ اتحادیه وایي د دغو خوشې سویو کسانو کورنۍ او دوی خوشاله دي چې دغه کسان ژوندي خوشې سول، خو نور هم باید یو په بل پسې خوشې سي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان له بولیدا، گوادر، مند او پسنی سیمو څخه ورک سوي څلور بلوڅ ځوانان د شپې په تیاره کې خوشې سوي او پرون خپلو کورونو ته رسېدلي دي. په دغو کسانو کې درې تنه یو نیمه میاشت مخکې او څلورم تن یو نیم کال مخکې تښتول سوی وو. د ورکو بلوڅانو د اتحادیه یو مشر ماما قدر بلوڅ چې خپل زوی هم په ورکو بلوڅو کې شامل وو او دوه میاشتې مخکې مړی وموندل سو، د دغو کسانو را خلاصېدل ومنل او وایي د دغو څلورو تنو په راخوشي کېدو خوشحاله دي.
شہید سو لیکن بل تو راضی خوشحال کے جن کے ماں آل دگرنگ شاید بلچا غم آل یا کور دگرنگ.
ماما قدر بلوڅ وایي په تیر بشپړ کال کې یوازې شپږ تنه راخوشي سوي وو. وایي که د ورکو بلوڅو د راخوشي کېدو لړۍ همداسې دوام وکړي، نو د بلوچستان په سیاسي شخړو کې به هم نرمښت راسي. خو وایي لا یې هم اته زره کسان ترې تم دي او حکومت یې په راخوشي کولو کې چندان جدي نه ښکاري. بل لور ته د بلوچ ریپبلیکن ګوند یو مشر ډاکټر حاکم لهډي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه. وایي یوې خواته دغه څلور کسان خوشي سوي، خو بلې خواته په تېرو دوو ورځو کې نهه کسان نور تښتول سوي دي. ډاکټر حاکم لهډی وایي دغه څلور کسان هم پر پاکستان باندې د بهرنی فشار په نتیجه کې خوشې سوي دي.
څلور کسان خو دوی خلاص کړي دي. بیا لته ګوادر او د نلینټ په میان کې څلور کسان نور اغوا کړي دي. ټول خبر دغه د کوټه کې تقریبا پنځه کسان جوړېل دي. دا د بین الاقوامي پریشر دی، د رحمان ملک کارنامه نه دی. زه یقین نه لرم چې دوی خلاص کړي دي.
ډاکټر حکیم وایي د پاکستان منتخب حکومت د بلوچستان د شخړې د هوارولو توان نه لري. وایي د ټولې نړۍ د بشري حقونو سازمانونو په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه وښوله، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا یې په اړه هیڅ نه وایي. وایي له دې څرګندېږي چې دوی بلوچستان ته هیڅ توجه نه کوي. د ورکو بلوڅو له ډلې دغه څلور کسان وروسته له هغه خوشې شوي چې په امریکایي کانګرس کې د خپلواک بلوچستان لپاره قرارداد وړاندې سوی او په پاکستان کې د حکومت ترڅنګ په سیاسي کړیو کې هم د بلوچستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې شوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم وړمه ورځ اعلان کړی چې د ټولو جلاوطنه بلوڅو مشرانو دوسیه به ختمې کړي، خو ملتپال بلوڅان رحمان ملک د بلوچستان د ستونزو په هواري کې بېواکه بولي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین دوې بجې او دېرش دقیقې سوې. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو سرخطونه واورو.
ولسمشر کرزی وایي هغه بهرني سرتیری باید مجازات شي چې په باګرام پوځي اډه کې قرآن کریم ته سپکاوی کړی. جمهور رئیس کرزی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د افغانانو احساسات د قدر وړ وبلل، خو هغوی آرامۍ ته راوبلل. د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن پاک د سوځولو په اعتراض په سمنګان کې مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د سمنګان د امنیت امیر وایي چې دوه تنه مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د دوه امریکایي سلاکارانو وژل کېدل غندلي او دا پیښه یې د نه منلو وړ بللې. د فرانسې خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې امریکایي سلاکارانو په وژنه کې د دې وزارت یو افسر چې عبدالبصیر نومیږي تورن شوی او له دې پیښې وروسته نوموړی تښتېدلی دی. په داسې حال کې چې په سوریه کې ناکراری او تاوتریخوالی روان دی، د دې هیواد حکومت د نوي اساسي قانون په اړه عمومي ټول پوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شنبې په ورځ د تونس څخه الجزایر او له هغې ځایه مراکش ته تللې ده او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کړې. او د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شوی و، اوس ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. هیله ده چې په همدې سړی هوا کې له خیر روغتیا نه برخمن اوسئ. د ازادي رادیو د دیونی په روغتیا پروگرام کې ډاکټر اکرم ملک زی له جرمنی څخه را سره په ټلیفون کې دی. ډیر خرغلی ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنو ته به ځواب وي.
د جانې السلام علیکم قدر منو اوریدونکو،
کوم بدن چراغلی پروگرام ته د نن په پروگرام کې کوشش کوو تاسو هغه پیغامونه چې راتم پریخي دي او پوښتنیم کړي دي د بیلابیلو مسایلو په اړه باندې ډاکټر صاحب ملک زیبم کوشش وکړي. هیله تنه هم داده چې په لاند ځوابونه تاسو ته درکې چې وکولې شو په کم وخت کې ډیر اوریدونکو ته ځواب ورکو. نو د همدې کبله د پروگرام په اولی نیمایي کې په دې باندې توانی ګوچې د ټلیفونونو واخلو، ځکه هغه پیغامونه چې اوریدونکو را لګیلي کوشش کوو چې امغه ته ځواب وي. او په دوهمه نیمه یې کې به کولای شي چې تاسو هم ټلیفون وکړئ، د ټلیفون نمبر به هم درته بیا ورسته وایم او له ډاکټر صاحب اکرم ملک سي څخه پوښتنه وکړئ. ها ډاکټر صاحب ملک سي، راځي امدی زینه شروع کو. محمد یاسین لغزنی نه پښتنه کړی دا وای تاسو په خپل پروګرامونو کې هم وایي او ډاکټرانو تم چې څوک لاشي هم دا خبره کوي چې هر خزه چې امیدوارې هغه لپاره د وینې د خاصو ټابلیټونو یا ګولېګانو د غستلو ضرورت دی. پښتنه وای دا ده چې ولې یو خزه ډیره زیاته مخامخ کیږي د وینې د کموالي سره چې کله ماشومې په نسوي، او که فرزن وای د مخنیوي مونږ نشینو بیا څه اثر کولی شي په مور او په ماشوم؟ پلانډ باندې یو ځواب کوی بیا به راشو نور اوریدونکو ته.
په دې ځای نه د محمد یاسین ورور د پښتین په ځواب کې داسې وایم چې دا څنګه ده چې خامخا هر خزه چې امیدواره کیږي د هغې وینه به کمه وي. زیاتره وخت هغه پیغلې جنکۍ چې دي هغوی میاشت په میاشت هغوی وینه لږ څه ضایع کیږي. نو کله چې دلته حتی اروپا کې موږ بېده دي چې څوک امیدواره وي، د یو پیغلې جنکۍ نه ګورو زیاتره د هغې هموګلوبین د وینې اندازه کمه وي. په دې کې علت یې همدغه میاشتنۍ جامې دي. بل دا ده چې کله کله د ښځو ته حتی د هغوی په زیلان یا د هغوی رحم کې وړې غوټې وي چې هغه د پولیپ په نامه
دیگه اغام کله کله دسی فوینه تغینه زای کیه نو دا به وایم چې یو خزه یو جې پیغله جلې چې تر اوسه په لاو امیدوار شوی نه کچته دا غی نه وکتل چې اینه پوره ده بیا دا غی نه ورسته دا امیدوار شي امیدواری کې بیا دا غی وینه کم شي نو دی کې به سوال پیدا کی چې والی پیغله توپ کې نو اوس پیدا شوی نو زیاتره وخت دا سی چې افغانستان غریب یو ده دا جلې چې اوس مور کیږي دا غی غذا کم ده هغه د دوه انسانانو لپاره ډوډۍ خوري د ځکه چې یو څوک په نس کې هم دی له بده مرغه غذا هلته ښه نه ده ماشوم چې په نس کې دی هلته ښه غذا پکار ده ښه غذا ورته نه رسېږي نو په دغه وجه ده چې هغې ته بیا کمخوني یا د وینې کموالی پیدا کېږي.
ښه نو ډاکټر صاحب ملک زید، د دې نه خو ما ته داسې پته ولګېده چې دا د ښځو دپاره یعنې ښځې ډېرې زیاتې په خطر کې دي د وینې د کموالي دا د میاشتني عادت د وجې نه، نو دغه عمومي توګه باندې تاسو د یوه ډاکټر په توګه باندې په مجموع کې ټولو ښځو ته او په تېره هغوی ته چې هغوی د ماشوم هم په نس دی او د وینې د کموالي خطر سره ډېرې زیاتې مخامخې دي، کوم خوراکونه تاسو یادوئ چې هغې کې دغه د وینې د ډېرولو دپاره ځینې مواد شته چې هغه څوک وخوري او دا د وینې کموالي سره مخامخ نه شي؟
نو هغه څوک چې په کلو بانډو کې اوسېږي د هغوی اقتصاد ښه نه دی. اول دا چې مختلف سببات ورته ښه دي، او که څوک لږ څه وس لري د میوو دپاره هره میوه چې میوې ټولې ښې دي منته هغه شی چې فرضاً خټکۍ وینډوانې دي کې دومره ډېر شی نه دغه دي نه چې اوبه دي پکې، یا فرضاً بادرنګ کې دومره ډېر شی نه دی، خو بیا ګازرې ښه شی دی، پالک ښه شی دی، شنس هغه ټول سببات چې شنې پاڼې لري دغه کې بیا د اوسپنې مواد هم د هېڅ نه ښه دی نو دغه ورته ګټه کوي. او که چېرته به د چا اقتصاد ښه دی کولی شي لږ څه سره غوښه واخلي، خصوصا بیا د غواګانو یا د خوسي ځیګر وي او هغه کباب کړي شي. کباب باید ډېر ښه کباب کړي چې کوم ځایونه یې خام پاتې شي هغه کې به کېدای شي انسان ته نور تاون او کدو دانه چینجه پیدا شي، نو هغه به چې ښه کباب شي نو دغه بیا د هغې د وینې د کموالي د مخنیوي باعث ګرځېدای شي.
نو لکه څنګه چې دا محمد یاسین هم پوښتنه کړې ده او په دا پروګرامونو کې هم ډېر زیات ویل کېږي، ډاکټران هر کلام دا وایي چې کله د یو ښځې ماشوم په نس شي باید حتما ډاکټر ته لاړه شي، بیخي که روغ هم وي باید څو ځلې ډاکټر ته لاړه شي چې هغه ماشوم وضعیت وکتلی شي. او د دې سره یوه مسله وایي دغه د وینې د کموالي مسله ده، نو که فرضاً یوه ښځه دغه کار ونه کړي مثلا ډاکټر ته لاړه نه شي دا نور خطرونه خو به یوې خواته پرېږدو چې کېدای شي د ماشوم وضعیت سم نه وي، ماشوم په پښو وي یا مثلا په ډډبانۍ یو رقم دا خو خپل بیل مشکلات دي، خو دغه خاص کر دغه د وینې د کموالي په مسلې باندې کرا شو مثلا یو خزه ده بدن کې وینه کمه ده او هغه دوام چې ډاکټر ورته باید وای خلی هغه نه داغستي، کم خطرونه کې دي چې ماشوم یا مور ورسره مخامخ شي په دې وخت کې چې ماشوم په نس دی او د وینې د کموالي سره یو خزه مخامخ ده؟
نو دا غیر خطرونه زغتی دي ځکه خپله دا وینه چې لږه وي خپله وینه چې دا د انسان بدن ته د ماشوم بدن ته د اکسیجن د رسولو یو وسیله ده، نو په دې اساس باندې خپله د ښځې د رنګ زیړ پړ وي خپله کمزوري د ماشوم هم دا رقم چې دننه چې وګوري ماشوم هم خپله ډېر کمزور دی، حتی د هغه رنګ بیا زیړ وي، مغزو ته وینه کافي اندازه نه رسېږي، اکسیجن ورته نه رسېږي. بل دا چې انسان ډېر غړي دي چې هغه دغه ویټامینونو ته ضرورت لري، که دغه ویټامینونه تېره جمعه کې مو یاد کړه چې هغه که کمې فولیک اسید چې سپینه بیفیدي ته هغه مې یاده کړه، نو دغه تامینونه دي چې سوی تشکل باعث ګرځي.
ها نو دغه د وینې په ارتباط خو که سړی هر څومره خبرې وکړي بیا هم کمې دي، ډېر زیات مسایل دي چې سړی ویلی شي. خو اوس دغه د محمد یاسین د پوښتنې په ځواب کې ډاکټر صاحب لنډې خبرې وکړې، خامخا که نورې پوښتنې لرئ کولی شئ وروسته پوښتنې وکړئ. د وینې په ارتباط باندې تقریبا د وینې کموالی نه دی خو په وینې کې د غوړو د زیاتوالي په اړه باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده، ډاکټر صاحب لنډ معلومات یې غوښتي. اول تاسو دا واورئ که یو څه خبرې ورته وکړئ.
السلام علیکم، زوال خان دې لوګر څخه خبر کوم چې ما دا باندې رادیو کار کوم چې ټول د سلام ورسي په خصوص سره ډاکټر صاحب ته ما دا پوښتنه ده چې زما مور وینه غواړه ده، عمر یې څلوېښت کاله ده، او ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم چې ده ته فایده څه شي رسوي، کوم شی غذایي خوراک وکړي دوایي پیدا رسوي، ډېر درجې پورې دا دوایي پیدا کوي ورته او خوراک شي پیدا ورته کوي په هغه دې موږ ته ووایه ډاکټر صاحب.
خنو اول ختانه ډیره مننه کوم چې ټلیفون دې کړی دی لوګر ولایت نوریدون کې، نو کینی شي ډاکټر صاحب د مور غندې نور ډیر کسان وی چې په ویني کې غوړ ډیر دی او دا معلومات غواړي چې چی شي اوخري او دوا ورته خده د په وینا بنی او کدا دی چې غذا ورته خده چې خوراک خوري او کم خوراک وکي.
ورور مننه ستاسو د ټلیفون نه. زه په درته وایم چې د انسان په وینه کې دوه رقمه غوړ موجود دي، یو چې د کولیسترول کولیسترین په نامه ده، یو بل چې تریګلیسرایډ په نامه دی. دا دوه مې چې ول تریګلیسرایډ دا دومره خطرناک نه دی نسبت کولیسترول ته. کولیسترول اندازه باید ووایم چې 200 ملی ګرام په دیسی لیتر باندې دا یعنی طبي اصطلاح ده، دغه اندازه پور نورمال دی نه چې پورته شو هغه به جګ دی. نو ستا پختین ته ریشم ګوره دغه هغه څوک چې د کولیسترین جګ ده هغه دوه علته لري. یو علت دا ده هغه څوک چې ډېر غوړ شینه خوري حرکت کم دی د هغوی جګیږي، او ځینې نور دي چې هغه ته وایم هغه کمبختانان دي چې هغوی نه غوړ خوري او حرکت یې ډېر زخت ډېر دی او بیا هم د هغوی کولیسترول جګ دی دی وینې چې هغې ته بیا اسنسیل وایي، یعنې دا چې د مور زیږیدل همدا رقم دی. نو دغه غریبانان هر څه چې وکړي د هغوی کولیسترول نه ټیټیږي. عام ډول باندې باید ووایم چې د کولیسترول د ټیټولو دپاره غوړ شیونه نه خوړل ګټه کوي. که د مثال په توګه یو سړی و چې چرګان دي، که څوک چرګ خوري نو پوستکی باید ویستل شي تش هغه سپینه وښایي، هغه وخوړ شي هغې کې به ډېر کولیسترول نشته. او همدا رقم سړی باید که چېرته فرضاً د مکمل غوښه خوري هغه کې به دا جغ او دغه شیونه چې دي هغه ډېر غوړ لري، کولیسترول لري، د هغې د وینې کولیسترول د انسان جګي. نو همدا رقم مونږ په د پسونو حتی لم اخلو. افغانستان کې داسې ده چې خلک غریبانان دي وایي چې دې دپاره چې ما ته غوړو ته ضرورت نه شي، نو قصاب ته وایي چې لږ څه ما ته غوړه غوښه راکړه. نو دا چې د تاواني شی ده، ښه به دی چې د مال یوازې هغه غوښه وخوړ شي او دا غوړي هېڅ ونه خوړ شي، هغه تاوان کوي انسان ته. نو زه به داسې ووایم چې وروره په عام ډول باندې خوراک کې هغه شی چې تیل دي، د مثال په توګه افغانستان سره ده چې غریب هېواد دی خو کله کله په کلو کې یو شی پیدا کی او غټو خارو کې نه پیدا کیږي. د مثال په توګه دا غزان یا چرمغان که د دې څوک تیل ویستلی شي هغه ګټه کوي، د کنزلو تیل هغه چې دی ګټه کوي، خوان یا اولیوی نور ته وایي په اروپایي ژبه کې په څنګه دی
زیتون؟
زیتون زیتون ډېر ښه تیل دي کولیسترول دپاره ګټه کوي.
زیتون خو شته دی افغانستان
کې چې حتی په کلو کې زیتون یا خوان تیل پیدا کېږي او که نه زغرو تیل پیدا کېږي. حتی د بادامو که څوک هلته په کلو کې څوک شته بادام ونې لري که د هغې نه تیل جوړ کړي هغه ډېر دا ډېر ګټور شی دی چې کولیسترول په رښتیا د انسان ګټه کوي. او د هغه مخکې مې چې یاده کړه د تریګلیسرید هغه چې دی بیا د هغې دپاره د کبانو تیل را ګټه کوي، که څوک یو ځای کې اوسېږي چې سینه خوا ته نږدې د کبان نیوی شي نو دا هم ورته ډېره ګټه کوي. خو هېڅ شی چې ووایم بې تاوانه نه دی، هر شي که اندازه مهمه ده. او یو شی باید ووایم چې د دې شیانو په څنګ کې حرکت به ډېر مهم دی. څوک چې کوي چې د ورځې باید نیم ساعت یو ساعت د پښو حرکت وکړي چې هغې باندې بیا نو خپله سره دی چې د انسان کولیسترین په حرکاتو ډېر نه کته کېږي. دا تر اوسه پورې دا نوې څېړنې نیول کېږي، خو د هغې په بدل کې کولیسترین بیا دوه رقم ده، یو هغه دا دی چې د ایچ ډي ایل دی یو ایل ډي ایل دی. چې دا بد کولیسترول ټیټیږي نه، خو د هغې په بدل کې بیا ښه کولیسترول هغه بیا جګیږي. نو د هغې په دې اساس باندې هغه د بد کولیسترول تاوانونه بیا کمیږي ورباندې.
نو په هر حال ستاسو توصیه همدا وه چې غوړ به لږ خوري او لږ به ګرځي د دوی مور. انشاءالله چې دغه ستاسو توصیه هغه ټولو کسانو دپاره چې دغه تکلیف لري ورته به ګټه وکړي، او هغه کسان چې وزن ډېر دی او په دې خطر کې دي او ډېر غوړ خوري نو دې ته به هم پام کوي. یو بل اوریدونکی دی، دا به واورو.
ودریدمن بیا ورته ماری مرز باندې ټول تبهدا انده څلور پنځه ورځې، او پرون ما زیګر یو په دې ونی سم دا سړي ته بل واجب نه سړي شروع هغه تمخا و پوری ونی تلاړه او په وچی مورته وبوا ته ولې هغه ونی لا باندې نو چې بلر شروع سلا او دواړه نو ونی تلې بلا سره خیر دا و چې ودارې شیلا کوم چې ډاکټر صاحب دې باندې یو نظر واچ.
ها ډاکټر صاحب، ډېر وخت داسې لیدل شوي لکه دوی چې د خپلو ماشومانو قصه وکړه چې ماشوم تبه لري او بیا دې سره یې پوزې نه وینه راځي. دا دوی ته پوښتنه ده چې ولې داسې شوي دي، ولې چې ماشوم تبه لرو ده او بیا یې پوزې نه وینه راغلې ده؟ یو ستاسو یو نظر یې غوښتی دی ورباندې.
فرید جان موږ په تیرو خپرونو کې دا خبرې کړې وې چې ځینې کسان په ګرمۍ کې د وینو د پوزې نه د بهېدو فریاد کوي. علت یې دا دی چې موږ هغه دوه جمعې مخکې په خپل راډیو خبرو کې داسې وویلې چې په ژمي کې چې ډېر یخ دی د انسان بدن چې دی یو خاص د وینې درجې ته ضرورت لري چې شپږ دی بیش نیم یا اووه دېرش درجې پورې د سانتي ګراد چې د انسان وینه توده وي هغه د انسان د مغزو خوښیږي. که چېرته د هغې نه یخه شي هم نه خوښیږي او که چېرته توده شي هم نه خوښیږي. نو اوس برای شو د دې اورېدونکو پوښتنې ته کله چې د انسان ته تبه پیدا شي یا که سړی بهر ګرځي د مر وړانګې انسان د ځان تودوي نو مغزه وایي چې دغه توده وینه زما په کار نه ده ما لیونی کوي نو دغه توده وینه ما ته مه پرېږدئ. نو په دې اساس باندې خپله مغزه امر کوي خپل بدن ته چې دا توده وینه چېرته چې کوی شي بهر ځایو ته ولېږئ پښو ته ولېږئ لاسو ته ولېږئ پوزې ته ولېږئ. که چېرته په دې اساس باندې هغه وریدونه چې دي یا د هغه نلونه چې هغې کې وینه د انسان نور غړو ته ځي هغه پړسیږي نو کوم چې کې چې یو ورید بیا لږ نری غوندې دی هغه بیا په پوزه کې یو ورید شته چې لاتیني اصطلاح کې لوکوس کیسل بخي ورته وایي. نو هغه داسې ډېر سرسري غوندې نری غوندې ځای دی هغه بیا زرش کېږي. نو حساسترین ځای د انسان چې دی بهر خواته چې وینه بهیږي هغه د پوزې لوکوس کیسل بخي دی نو هغه پړسیږي او بیا شکیږي. نو دا مخکې مې چې یاده کړه ګرمۍ کې هم کېږي او تبه هم کې هم کېږي. نو چاره به د دې دا ده ښه به دا وي چې یو ماشوم ته یا هر چاته چې وي چې د هغه پوزه بهېږي که چېرته هغه داسې په ستونې تاخ باندې سړی واچوي یعنې دا چې هغه سر یې اسمان خواته وي یا او سر یې نښیم مخ یې اسمان خواته وي او سر یې په ځمکه وي نو هغه وینه چې دا کته بهېږي معدې ته ځي دا بد نه بدتر سړی منتا ځان ته سکینی چې اوس پوزه یې د پوزې نه وینه نه راغله هغه بیا کېدای شي تنفسي لارې ته لاړ شي هغه نه کېدای شي د انسان د مرګ باعث شي. نو په دغسې حالاتو کې بیا هم که چېرته څوک بیا په ډاکټر ته نږدې وي په لاړ شي د غوږ پسې ستونې ډاکټر ته لاړ شي هغه بیا کوی شي یو رقم خاص مواد دی هغه داسې کېږي مغزه لیموي دی هغه بندېږي ورباندې او هغه څوک چې بیا ډاکټر نه لري کلو بانډو کې غرو رغو کې دغه ځایو کې دي نو هغوی ته وایم چې وروره د ماشوم کوشش وکړي که ماشوم دی او که بل څوک مرګ ته تللی هغه سوري ته راولي او که ماشوم تبې نیولی دی د هغې تبه باید کته شي. نو تبې کته کول دپاره مختلفې لارې په نورو پروګرامونو کې ویلي دي اول باید هغې پنډۍ باید یخې شي د یو ماشوم چې دې باندې بل دا دی چې په دغسې حالاتو کې چې تبه وي نو کله کله سړی داسې کوي چې یو لمده ټوټه یخه ټوټه اخلي د ماشوم په څټ کې ږدي نو په څټ کې کېښو د هغه رګونه چې پوزې ته د انسان وینه وي هغې ته لږ غوندې تشنج پیدا کېږي شخواله پیدا کېږي نو په دې اساس باندې دا ټکۍ وینه لږ څه بندېږي.
نو دوی هم همدغه کار به انشاءالله چې دا د زده کړو که چېرته نور کسان وي چې تبه یې د ماشوم او بیا پوزې نه وینه راځي نو ګرمۍ کې خو ډاکټر صاحب تشریح کړو اوس خو هوا یخه ده نو دا حتماً همغه د تبې مسله ده. نو دغه کارونه چې ډاکټر صاحب وویلې چې باید ستاسو ډاکټر صاحب که زه سم غږېږم صحیح که نه یمه غلطي مې واخلئ چې پنډۍ تاسو ویلې چې هغه باید یخې شي او یو لوند یخ دستمال یې سرت خواته کېښودی شي نو دا هم ګټه کوي
او هیر نشي چې اوبه ډېرې ضروري دي کنه
ماشوم ته
باید اوبه ورکړي.
اوس نو دا د سړې هوا خبرې مو کړلې اوس نو اوریدونکو پوښتنې کړې دي که څه هم د سړې هوا په حق لبانې په تیرو پروګرامونو کې موږ ډېرې خبرې کړي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډ ځوابونه تاسو ته ووایي لطفا دا یو پوښتنه به واورئ. احمد
د وردګ ولایت بعضي انسانان د خالي ادرار مخې زښته در دمر سبب خورته ګرځي دا یخ د دې وجه څه ده چې موږ تاسو په دماغ باندې معلوماتو کې ډېرې مهرباني وي.
که څه هم ډاکټر صاحب ملک زی دا موضوع توضیح کړی و چې ولې چې ډېر زیات یخ د چاوشي هغه یخ وهلو حالت کې ولې انسان مري ځینې وخت خو بیا به هم دا د تباتمنده پروګرام نه اورېدلې ډاکټر صاحب ملک زی به په لنډو باندې یو ځواب درته ووایي.
تېرو پروګرامونو کې مې ویلي یخوالی دوه رقم دي یو دا چې د انسان پوستکی یا یو غړی لاس پخې یخ شي حتی کنګل وایي او یا دا چې د انسان وینه یخ شي. وروره لاس په خیخه شی پوستکه یخ شی داتومه خطرناک نه ده نسبته ته چې وینه یخ شی وزي د وینه د یخوالي اندازه کول په ترمامیتر باندې کیږي که څوک په یوزي کې وسی چې ترمامیتر یعنی تبي کتلو والا سره ولري هغه په مقعد کې سره وګوري نو که چیرته د هغې بیا د پرشته وینه دومره یخه ده چې د هغه په حساب د بدن حرارت درجه د دیشو نه کته ده نو هغه بیا ډېر خطرناک ده یعنی وینه یخه شوې ده نو په دې اساس باندې علت دا ده چې مخکې مې چې یاده کړه د پوزې د وینو بهیدو موضوع مې چې یاده کړه د انسان مغزه چې دي تش شپږ دېرش نیم یا اووه دېرش درجو پورې د حرارت طاقت لري هغې نه چې اضافه شو مغزه لیونی کېږي د انسان هغه کار نه کوي او حتی د انسان زړه چې ده هغه بیا شټېږي هغه بیا پودرېږي نو دا علت دی چې د انسان کله چې یخ والی وینه باید یخه نه شي او هغه باید په تدریجي ډول باندې بیا توده شي د انسان وینه چې هغه م ویلي وو چې که څوک امکانات لري یو تش وي هغې کې باید سره ډېره اول کې ډېرې داسې اوبه وي چې حتی نسبتا یخې وسي لس درجو د سانتي ګراد نه سړی شروع کوي هغې نه په دقیقه کې یوه درجه همداسې توده وي توده دي په اتهویشت دقیقو کې بیا نو سړی کوی شي چې اته دېرش درجو ته باید اوبه ورسېږي چې تودې شي او که څوک بیا اوبه نه لري همدا رقم اول خبر په ځای د دې چې د بخارۍ ته نږدې کې هغه مړ کېږي هغه انسان بخارۍ ته چې نږدې کې ځان یو ناڅاپه تود شي دا علتونه ویلي وو تېر پروګرامو کې هغه باید سړی یوازې برستونو کې تاو کړي او هغه ته تود شي او لکه سبوره چې پکې موجود دي دغه شیان ورته ورکړي دا ګټه کوي ورته
ها کورم ودان یو بل ورېدونکي تقریبا هم د سړې هوا په ارتباط باندې پوښتنه کړې ده
د محترم ډاکټر صاحب سلام وایم بعد سلام از ما عرض دادی چې دا یخنی په وخت کې کوم سړی مریض دی او سینه بغل درد سره پیدا شي نو بیا د دې د فاره علاج څه دی چې یخ وهلی او د یخنی سره په مریض شوی چپا بغل د انسان درد کوي کله دا رسته ته یې چپه ته یې کله دا د شا ولي او کله داسې چپه د پښتورګو فردا باندې درد ولاړېږي د دې دپاره علاج څه کول پکار دی والسلام په احترام
کور دې ودان زمونږ خوانم تا ته احترام ډاکټر صاحب یو لنډه وینا ورته کوو که یو څو خبرې
هو د دې اورېدونکي غږ لږ واضح غونډونو پښتنې ته ضرورت نشته وروره تا دوه پښتنو کې دوه پښتنې موجودې اول دا دی چې هغه انسان چې څوک سینه بغل شي ګرمه د یخ په وجه باندې او دومه پښتنه دا وه چې د انسان ځینې غړي ځینې بدنونه د چپ خوا یا دا چې د حتی د پښتورګو شاوخوا خوږېږي اول باید ووایم چې وروره کله چې انسان ته برونچیت ووایم سینه بغل پیدا شي نو دا هغه دوه رقم علاج لري که چېرته د هغه دا برونچیت وایم چې نه بغل ووایم ویروسي اوسي نو هغې ته بیا نو ګولۍ اصل پکار نه دي هغې ته تش همدا وطني شی نه کفایت کوي چې موږ ورته خالچي ورته وایو او مختلف چایونه دي ځان تود ساتل چای څښل خاکشي څښل دا ورته کفایت کوي ځکه ویروس باندې انټي بیوټیک څه تاثیر نه کوي او که چېرته بیا هغه ویروسي نه وي بکتریایي وي نو هغې دپاره بیا انټي بیوټیک پکار دي چې هغې ته بیا ډاکټر پکار دی چې وګوري هغه خپله په سټیتوسکوپ باندې وګوري او هغه بیا نو یو انټي بیوټیک لیکي که چېرته هغه ګټه ونه کړه سړی انټي بیوټیک بیا کله کله بدلوي ځکه چې میکروب کېدای شي مقاومت ولري د هغې په بدل کې راغلو دا بل شی چې تا وویل چې سینې درد هغه بیا دا دی چې د یخ په حالت کې په رشته د انسان عضلات شخیږي تشنج پیدا کوي او یا دا چې کله که عضلات شخ وي که نه وي کله چې انسان ټوخی کوي د ډېر ټوخي د لاسه په رشته د انسان سینه خوږېږي ملا حتی خوږېږي پښتورګو شاوخوا خوږېږي نو دې دپاره بیا نو مغه غړی تودول پکار دی او دا غیر به انالجیزیک یو ورته ایم یا ځینې ګولیکانې دي چې هغه د درد کمولو لپاره ګټه کوي نو هغه ګولیکانې بیا ورته پکار دي او که چېرته امکانات لري څوک چاپي ورته وکړي مختلفې او یو کوم تور شی ولري پرې کړي دا هم ورته ګټه کوي
ها یو بل اوریدونکو هم دی وبخی چې نن لږ بیډه کوو ډاکټر صاحب چوک کولای شو په کم وخت کې ډیر اوریدونکو ته ځواب ووایو او مننه تاسو نن چې د دومره مهرباني کوي یو بل اوریدونکو आवाज په واورو
ولې پوری د جانې تاسو د تر څه په کې کې د کرامات وړاندې کوم حکیم د خصوصیت له خبرې کوم ما یو مشر دی چې تقریبا او میاشتې عمر لري د 1500 ورځې راځي چې ډاکټرانو ته وړو او ورو ډاکټرانو ته وایي چې مکروبي زیات شوې ده دوی په اختلاط دی ال سی زیات شوې ده چې تاسو نو ورته خو وکړو چې ال سی تقریبا او زره تر څه جدي وا ډاکټرانو ته وایي چې ګرم یو سلته دې ساده نه سړه یعنی یخنی والا دی خو سینه یې لیخي بنده ده داسې خرخرۍ شانتې کوي زیات زیات خرخرۍ کوي خو د ورځې لخوا کوم تکلیف ورته نه وي د شپې لخوا دومره تکلیف وي ورته چې ټوله شپه
مسخوتان نه تر غیزه پورې ژړا کوي او ټوله قرآن څخه به تکلیف وي. هیله لرم چې تداویه ډاکټر صاحب راته وښایي.
ها د پنځلس شپو ماشوم دی او دوی دومره ډېر پتنګ کړي دي، ډاکټر صاحب یو لنډه لارښوونه که ورته وکړي؟
څومره چې زه پوه شم د شپې خراره، د شپې یو علت دا وي چې د شپې د ماشوم دا پوزه بندوي او ماشوم مجبور دی د خولې د لارې ته تنفس وکړي. بل دا ده چې هغه چې کله چې ماشوم پوزه یې بندوي لږ څه خرخر احساس سړی کوي. نو وروره د پنځلس ورځې ماشوم ته نو د لرې نه تداوي ډېره ډېره او مشوره سخته ده.
زه دغه یو ټکي ته ډاکټر صاحب حیرانه شوم چې دا وایي چې ما ته ډاکټرانو ویلي چې د ده په وینه کې میکروب دی، نو د پنځلس شپو ماشوم چې هغه وینه کې میکروبي بیا دا څنګه کور کې ساتل کیږي؟ زه دې ته حیرانه شوم.
نو دی به سم پوه شوی نه چې کوم ځای کې میکروب دی، کېدای شي وایي چې د ده تکلیف ته میکروب دی. نو نو وروره دلته چې زمونږ دلته په اروپا کې چې یو ماشوم چې هغه تبه ولري، نو د هغه اول تشې متیازې معاینه کېږي سره دی چې خپله ماشوم ته نشي ویلی چې متیازې وکړه، بلکې یو ټیپ باندې تا د هغه متیازې اخیستل کېږي او یا دا چې یو کڅوړه د هغه د تناسلي ځیک ته نیول کېږي او هغه متیازې کتل کېږي. کله کله داسې وي چې تشو متیازو کې میکروب یا بکتریا اوسی او کله کله بیا په سږو کې یا پښتورګو ته خبر رسیږي. نو دا به د ډاکټر کار دی چې هغه وګوري چې د ده دا کوم ځای کې میکروب دی. نو د هر ځای کې چې وي هغه دپاره بیا نو تداوي په انټیبیوټیک باندې کېږي. که یو انټیبیوټیک ورته ګټه ونه کړه هغه باید مجبور بدل کړي. که اته څلوېښت ساعتو پورې د یو انټیبیوټیک تاثیر معلوم نه شو نو داسې ښکاري چې هغه میکروب چې مقاومت لري هغه باید میکروب د هغې بدل شي. او بل د ساعت دپاره نو چې تاسې د شپې ولې دا ماته ښکاري چې لږ لږ دا ماشوم ته د استما یا نفس بندۍ تکلیف لري. نو دې دپاره نه شم ویلی چې هلته تاسې په پکتیا کې د تاسو ته نږدې کوم د سږو ډاکټر شته او که نه شته، دا یو ځل باید د سږو ډاکټر ته وښودل شي.
ښه، یعنې په هر صورت باید د یو د ماشومانو متخصص ډاکټر ته بوتلی شي او انشاءالله چې ماشوم به یې ښه شي او د خیر احوال دې موږ ته راشي. بل اوریدونکي ته بلنه شو.
السلام علیکم، زه دوست محمد د شنوره څخه خبرې کوم. ابل ورځ یو روټ ټلیفون کړی وو د کافیسان د ملا په نوم باندې، دا ویلي وو چې زه روحاني بیماری لرم چې یو دم زه کومه واقعه هغه واقعات از ما سره د شپې او د شپې هم خوب نسم کولی. زه د پاره زوم بار ورکوم، د ډېر اسانه علاج دی. که چیرې د زما خبرې هوري، سپیرکې پښتانه سپیرکې ورته وایي، په اردو کې سوم ورته وایي. نو سپیرکې دې واخلي، د یل دانه ورته وایي، درې د یل دانې او سپیرکې دا دې لږ لږ په خوله کښې اچوي، دوی دې دې خوري. انشاءالله چې د ده علاج بالکل د الله په حکم سره وشي. قربان، السلام علیکم.
ښه، دا خو د دوی نظر و. کورم بدن چې ټلیفون هم وکړو ډاکټر صاحب ملک زی، په دې به هم تاسو خپله تبصره وکړي. د دوی د کور ودانې چې ټلیفون یې وکړو او دومره محبت یې کړی دی چې یو بل چا ټلیفون کړی او چا سره خپل نظر شریک کړی دی. خو نننۍ طبابت کې څه نورې نوې خبرې دي؟ کېدای شي دغه بوټي او ځینې مواد خپل ځینې اثرات ولري، خو موږ دې کې څه نه شو ویلی. دا ستاسو خپله تجربه ده. بیا هم کور ودان چې ټلیفون هم کړی دی، ډاکټر صاحب ملک زی به په دې راته خبرې وکړي چې ولې دغسې حالات پېښېږي چې مثلا یو څوک یو سخته پېښه ګوري او بیا بیا یې هغه ذهن ته ورځي. د دې دپاره هغه اوسني هغه ډېر صحیح طریقه کمه ده چې انسان وکولی شي مرسته وکړي.
اول خو دې دوست محمد ورته وایم چې وروره، ستا په خوله دې خو برکت شي، خدای دې وکړي چې ستا خبره صحیح وځي. دغه څه چې تا واورې وویلې هغه به زه بیا واورم، هغه به ولیکم، حتی خپل رنځورانو ته به یو ځل ورکړم. که ګټه یې وکړه نو دا خو به د نوبل جایزه واخلي. نو دغه که چېرته دا نوبل جایزه ما ته راکړ شو، زه به تا سره به یې نیمایي کړم. نو وروره، که داسې اسانه باندې چې سپیرکۍ او بل شی چې ته وویل هغه به نه ګټه کوي، خدای دې وکړي، دې ته څه نه وایم، تاوان پکې نشته. په دغسې په رښتیا درته وایم چې اروپا کې یو د ډپریشن دپاره یو رقم دوا ده، جرمني کې ورته یوهانس کاوت ورته وایي، یو بوټی دی، هغه ورکول کېږي. خو د هغوی ګټه نو محدوده ده، اندازه یې معلومه ده. کله چې بیا تاوان زیات شو، ډپریشن زیات شو، هغې ته بیا نورې تداوي ګانې دي. اوس به راشو دې موضوع ته. کله چې یو انسان یریږي، په خوب کې یریږي، د ورځې یریږي، یو خبره یې په زړه کې وګرځي او هغه یې ډېر په عصبه وي، هغه دا ده چې انسان ته یو ډار پیدا شوی دی. هغه ډار دپاره بیا نو اصلا یو تداوي د یو ډاکټر وظیفه ده چې ډاکټر هغه د ارواپوهنې ډاکټر اوسي، هغه میاشتې میاشتې حتی کلونه کلونه سړي سره خبرې کوي. نو که افغانستان کې وایي چې په کلو بانډو کې به چېرته د ارواپوهنې یو ډاکټر موجود وي، نو زما توصیه ورته دا ده چې یو لنډه غونې قصه به
کومه دلته زما خپل په جرمنی کې زما د وړو ما یان ماشومان نه یو تن ناروغ شو ناروغي هم دا شو چې ډار ورته پیدا شو هغه خپل خونځي ته نه ته نو بل چاره پاتې نه شو خپل د خونځي یو موظف عربونی ډاکټر او مور پلار ته ویل چې تاسې وکړئ چې کله چې خونځي رخصت وي تاسې په موټر کې راشي د دې خپل ماشوم سره د دې خونځي د خوانه تیر شي نو د مور پلار چې دای ځان سره بیو د خونځي ته چې برسید د تاته موټر کې ورته لږه ورته پیدا کیدله نو د دې مور پلار راته ورځ ورځ هم داسې په کو چې اخر ورستي ورځ چې شو موټر کې به لږه ورته نه پیدا کیږي بیا ورته ویل چې اوس تاسې وکړئ چې ماسپښین خواته چې شو تاسې راشي د خپل د خونځي شاوخوا ته کې په پښو وګرځئ بیا نو دې نه وروسته بیا ورته ویل چې داسې راشي ماسپښین راشي کله چې مکتب رخصت اوسي تاسې راشي د سره په ټولګي کې کښېنئ یوازې ځان باندې پلار ته یې وویل چې ته ځان نه ښوونکی جوړ کړه په یعنې په سیستماتیک ډول باندې لږ 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 د دې ماشوم بیا ویره ورکه شوه او بیا خپله وکړه چې دی ټول صنف ته لاړ شي نو دغه خبره که ووایم هغه څوک چې ډال لري ښه به دی چې خپل ګاونډیانو سره خپلوان سره دوستان سره وخت نا وخته خبرې وکړي خپل بړاس وباسي خبره د خولې نه وباسي نو کله چې هر څومره دا تکرارېږي د ده خپله بېهیرې ورکېږي او د ده خپله